سلام جوړ په خیر په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې خبری مجله کې درته د افغانستان او نړۍ وروستي او مهم مطالب لرو. خو پیل به په خبرونو وکړو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش په طالبانو غږ وکړ چې له ځنډ پرته د نجونو ښوونځي پرانیزي. هغه پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې د وینا پر مهال د افغانستان د نجونو مسله یاده کړه. هغلی ګوترش وویل د نجونو تعلیم د سولې، امنیت او پایدار پراختیا لپاره اساسي ګام دی. د راپورونو له مخې د طالبانو په بیا واکمنېدو څه باندې 1.5 میلیون هغه نجونې چې په متوسطو او لیسو دورو کې درسونه ویل له زده کړو محرومې شوي دي. د ملګرو ملتونو کډواله اداره UNHCR وایي په پاکستان کې سیلابونو په پاکستانیانو سربیره افغان کډوال هم ډیر ځپلې دي. د دې ادارې ویاند قیصر افریدي مشال راډیو ته وویل چې شاوخوا 8 لکه افغان کډوال په سیلاب ځپلو سیمو کې اوسیږي او سیلابونو پرې په بېلابېلو بڼو بد اغېزه کړې ده. د هغه په وینا UNHCR خلکو ته نغدي پیسې ورکوي او کوښښ یې کړی چې په ورته وخت کې خواړه، خیمې او نور اس شایان هم ورورسوی. د ایران په خرونه کې د 22 کلنې مهسا امینی د وژل کېدو په وړاندې اعتراضونه زیات شوي دي. د ازادي رادیو د فردا څنګه د راپور لمخې پرشت سندج، دیوان دره، خاص تهران او شیراز کې اعتراضونه زیات شوي دي. د ګشت ارشاد په نوم ایرانی پولیسو مهسا د حجاب نه رعایتولو په تور نیولې وه. ډاکټرانو د جمعې په ورځ د مهسا د مرګ خبر ورکړ. د مهسا امینی د نیول کېدو پر مهال شاهدانو خبریالانو ته ویلي چې داسې ښکارېده چې پولیسو د امینی تر نیول وروسته هغه په موټر کې دننه وهلې ډبولې وه. د مهسا د مړینې د خبر په نمړنیو ساتونو کې په ټولنیزو رسنیو په خبرو شو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې معترضانو مرګ پر دیکتاتور شعارونه ورکول. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ له وروستۍ خونړۍ جګړې وروسته د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په نیویارک کې سر وکتل. د ایراتو میروزان او سیهون بیراموف دا کتنه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په څنډه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن لخوا تنظیم شوې وه. د کتنې هدف دا ښودل شوی دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ناندرې کمی او نازک اوربند پر ځای پاتې شي. او د برټانیې دفاع وزارت نن په خپله وروستۍ استخباراتي ارزونه کې ویل اټکل کوي چې روسي واکونو په توره بهیره کې خپل اوپټلې د کریمیا د ټاپو وزمینه د روسیې سویل ته لیږدولې دي. د برټانیې دفاع وزارت دغه اقدام د روسیې پر وړاندې د اوکراین د لرې وټن وشتونکو بریدونو د وړتیا د تهدید نښه بللې ده. د دې وزارت په خبره روسیې په توره بهیره کې خپل د ګلاس کلو ډوله اوپټلې د سستوپول له اوبو څخه په نورو سیس کې کراس دانو ولایت ته لیږدولې دي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د کابل طبي پانتون ځینې استادانې تاییدوي چې د دغه پوهنتون د ادارې له لورې ښځینه محصلینو له عکس او ویډیو اخیستلو منع شوي دي.
دلته په افغانستان کې شته ستونزې ډېرې زیات دي چې دوی باید هغې ته رسېدګي وکړي، نه داسې مېمانه خبر ته چې دلته عکس واخله او دلته عکس مه.
په کابل کې خلک شکایت کوي چې د طالبانو حکومت سرتیری منظم یونیفرم نه لري او د نور خلکو سره فرق نه کیږي.
طالبان که وګورو په چپنجونو باندې، پر پوستو باندې یا هم په بازارونو کې دوی په شخصي لباسونو کې ګرځي چې هیڅ فرق نه کیږي چې آیا دا اوس نظامي دی یا هم دا بل څوک.
نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې مو ظفر د سیال د میر احمد صافی په تخنیکی چارو قربانیو. امریکایي چارواکي تاییدوي چې د طالبانو د یو مهم غړي بشیر نورزی د ازادۍ په بدل کې امریکایي مارک فریریکس خوشی شوی. خو له طالبانو غواړي چې نور له یرغمل نیولې لاس په سر شي. سپینې مړۍ د دغه دوو امریکایي چارواکو له قوله چې بارون ناوخته رسنیو ته معلومات ورکول لیکلي، یرغمل نیول د ترهګرو او جنایت کوونکو ډلو کار دی. مارک فریریکس طالبانو سره 2.5 کال زنداني وو او پرون د کابل حامد کرزی په هوایي ډګر کې امریکایي لور ته وسپارل شو.
له بشیر نورزی سره د مارک فریریکس له تبادلې وروسته امریکا له طالبانو غواړي چې نور په خپلو ژمنو ودرېږي او د یرغمل نیونې مخه ونیسي. سپینې ماڼۍ د دوو امریکایي چارواکو له قوله چې د افغانستان په وخت پرون ناوخته رسنیو سره خبرې کړې لیکلي، که طالبان غواړي امریکا او نړۍ سره یې اړیکې عادي شي، باید یرغمل نیونه پای ته ورسوي. سپینې ماڼۍ له همدې چارواکو د یوه له قوله لیکلي، موږ به دا روښانه کړو چې یرغمل نیول د ترهګرو او جنایتکارو ډلو فعالیت دی او که طالبان هغومره لیواله وي لکه دوی چې وایي له نړیوالې ټولنې سره عادي اړیکې ولري، نو دا باید په کلکه پای ته ورسیږي. له طالبانو په دې اړه وپوښتل. ویاندې ذبیح الله مجاهد ځواب را نه کړ، خو ښاغلی مجاهد پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلی، د خبرو تفاهم او سالم تعامل لاري د حجی بشر ازادي او د یو تن امریکایي ته به خوشی کېدو وخوده چې ښه تعامل او حسنینیت له هر څه ډیر مؤثر او د قضیو حل کوونکی آپشن دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بیا پرون رسنیو ته وویل مارک د امریکایي چارواکو د څو میاشتو سختو هڅو او خبرو په پایله کې راخوشي شو. په سپینه ماڼۍ کې چارواکو هم رسنیو ته ویلي دا پریکړه د جون په میاشت کې د جمهور رئیس جو بایدن لخوا وشوه. دغه امریکایي چارواکي زیاته کړې جمهور رئیس بایدن د امریکایي وګړو د خوندیتوب لپاره د ډول سختې پریکړې ته اړ شو. خو د سپینې ماڼۍ لخوا د دې دوو امریکایي چارواکو په خبرو شویو څرګندونو کې دا هم لیکل شوی چې نور باید طالبان د ترهګرۍ ضد کړنو په اړه په خپلو ژمنو ودرېږي. له دوی د یو چارواکي له خولې سپینې ماڼۍ لیکي امریکا غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې طالبان په خپلو خبرو درېږي، خو هغه څه چې په دې اړه اندېښنې زیاتوي هغه په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل دي. سپینې ماڼۍ د دې چارواکو له خولې دا هم لیکلي چې په کابل کې د زواهر الوژل کېدو سمدستي وروسته دوی طالبانو ته وویل که مارک ته کوم زیان ورسیږي مسؤلیت به یې د دوی په غاړه وي. طالبانو له دې وړاندې هم یو شمېر بهرني وګړي له تختولو وروسته آزاد کړي، داسې مهال چې لومړیو کې یې د هغوی د تختولو مسؤلیت نه مانه.
راپور کې مو واورېدل چې امریکایي چارواکو تایید کړی چې د طالبانو د یو مهم چارواکي بشر نورزی د ازادۍ په بدل کې امریکایي وګړی مارک فریډریکس خوشی شوی دی. خو امریکا په عین حال کې له طالبانو غوښتي چې نور له یرغمل نیولې لاس په سر شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن پرون وویل فریډریکس د امریکایي چارواکو د څو میاشتو سختو هڅو او خبرو په نتیجه کې راخوشی شو. بشر نورزی ولې د طالبانو لپاره دومره مهم او کومه ځانګړنه لرله چې د امریکا ولسمشر د ده د تبادله لوی پریکړه وکړه؟ احمد تکل په دې اړه د سیاسي چارو له شنونکي سمیه اوسیبزی سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلې دي چې حاجی بشر د طالبان لپاره څومره مهم و.
حاجی بشر نورزی په خپل طالبانو کې کوم موقف یا رسمي وظیفه نه لرله. البته د طالبانو مشر ملا محمد عمر اخوند ته له نږدې کسانو څخه و. کله چې طالبانو تحریک پیل کېدو په دغه وخت کې په دغه سیمه کې حاجی بشر نورزی یوازینی کس وو، یوازینی تجار وو چې په لومړیو وختونو کې د ملا محمد عمر اخوند سره مرسته کړې وې. او ملا محمد عمر اخوند په خپله په یو وینا کې وایي چې کله مې تحریک پیل کو تانه حاجی بشر نورزی یو څو بای فوران را سره مرسته وکړله.
بله، نو بشر نورزی چې د طالبانو دومره مهم سړی وو په 2015 کال کې چې پر طالبانو د امریکا له برید نه یوازې دوه کاله تیر شوي وو، د امریکا ته څنګه سفر کولای شوی؟
امریکا ته د بشر نورزی تګ واقعا هم شکوک و شبهات راپورته کوي. خدا سي بری کی چې هغه وخت کې چې طالبانو دوباره خپل تحریک د امریکای پر خلاف منظمولو، په دغه وخت کې امریکایان په دې فکر کې وو چې یو څوک دې سره مرسته کوي او یا هم د قاچاق او د مواد مخدره پیسې طالبانو ته رسیږي. نو فکر کوم د امریکایي استخباراتو بشر نورزی په یو ډول دې ته راضي کړ چې د امریکایي ویزا واخی امریکا ته سفر وکړي. کله چلته ورسېدل بیا ونیول شو، په زندان کې واچول شو.
وروستۍ پښتنه دا ده یوسفزی صاحب چې امریکایي مارک فریډریکس ولې د امریکا لپاره دومره مهم و چې د امریکا ولسمشر د د خوشی کېدو دومره لوی پریکړه وکړه سره له انتقادونو؟
حاجی بشر نورزی را خلاصېدل او طالبان د پاره خو دوی یو قسم د جشن په ډول مانځي او د ملا محمد عمر اخوند یو ملګری په نوم یې مانځي. خو طالبانو چونکه په دغه وخت کې چې دغه بندي وسره او هغه ځای کولای هم نشوي او د امریکانو نه بل څه غوښتلای هم نشوي، نو له دې عمله دوی مجبور شلو چې بشر نورزی چې په دغه وخت له امریکانو سره وو او هغه د امریکای نه وغواړي او را خلاص کړي. البته په کومه طریقه باندې چې د دنه استقبال وشولو د کابل په هوایي میدان کې وزیران او د طالبانو مشران ورته راغلي وو، هغه ډول امریکایان په نړۍ کې یو ډول منفي انعکاس وکړو چې دغه کس چې د قاچاقو په نوم باندې نیول شوی و خو افغانستان ته په رسېدو یا د هیواد د یو مشر په ډول باندې استقبال وشو.
د سیاسي چارو شرونکې سمي یوسف سې او چې د بشیر د بشر نورزی پاره زموږ همکار سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم یو تازه خبره چې د انګریز مګلاس را ورسیده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ د پرانیستې په مراسمو کې وویل چې په افغانستان کې بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو تر پښو لاندې شوي دي. ښاغلی ګوتریش زیاته کړه چې د افغانستان تر نیمایي زیات نفوس له سختې لوږې سره مخامخ دی او د دغه هیواد اقتصاد د ویجاړېدو په حال کې دی. طالبان تر دې وخت کې په افغانستان کې د دوی د واکمنۍ پر مهال د بشري حقونو د سرغړونو په اړه اندېښنې رد کړې دي. خغلی ګوتریش په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د تعلیمي بدلون په نوم سرمشریزه کې د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې پرته له ځنډ تر شپږم ټولګیو پورته د ښځینه زده کوونکو لپاره د ښوونځي پرانیزي. څه باندې یو کال کې چې په افغانستان کې طالبانو له شپږم ټولګیو څخه پورته ښځینه زده کوونکي ښوونځیو ته له تګ له حقه محرومې کړي او ګڼې ښځې له دندو ګوښه کړې دي. اوس په ورشو د کابل په طبي پانتون ځینی استادان تاییدوي چې د دغې پوهنتون د ادارې له لورې ښځینه محصلینې له عکس او ویډیو اخیستلو منې شوي دي. دغه استادانو ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنتون له ادارې دوی ته داسې مکتوب ورغلی دی چې په کې د ښځینه او محصلین لخوا عکس او ویډیو اخیستل د شریعت له اړخه ستره ګناه بلل شوې ده. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ابو علي سینا طبي پوهنتون ریاست د ټولو پوهنځیو ریاستونو ته په یو استولي کتبي مکتوب کې لارښوونه کړې چې خزینه محصلین دي د پوهنتون په چاپیریال کې عکسونه ویډیوګانې نه اخلي. په دې مکتوب کې چې د دغه پوهنتون ځینو استادانو له ازادي راډیو سره شریک کړی او پر خواله رسنیو هم لاس په لاس سوای پکې راغلي چې د پوهنځیو له درنو ریاستونو څخه غوښتنه کوي چې خپلو خزینه محصلینو ته ابلاغ وکړي چې د پوهنتون په چاپیریال کې د هر ډول عکسونو او ویډیوګانو اخیستل لودي ډاډه وکړي ځکه دا عمل د شریعت لارخه ستره ګناه بلل کیږي. د کابل طبي پوهنتون یو استاد چې وایي نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم او غږ خپور سي ازادي راډیو ته په یو برېښنایي پیغام کې ولیکل بلې دغه مکتوب د پوهنتون د ریاست لوري مختراستول سوای دی. د دې پوهنتون د قابلګۍ څنګه یو استاد چې نه غوړي په راپور کې نوم خپور سي بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د دې موضوع د تایید ترڅنګ وویل چې ورڅبلې ته په بیلابلو پلمو پر خزو او انجنونو محدودیت نو د دوی ژوند او ورځنی چارې لستونز سره مخ کړی دي. دغه قوانین دي نو هر ورځ سخت ګری زیاتېږي. دوی په دې کچه فشارونه زیات کړي چې یو شمېر استادان اړ شوي چې دندې پرېږدي او یو شمېر استادان خو له هېواده وتل. دوی قصدن په بیلابیلو پلمو په ښځو او پخوانیو کارکوونکو ځکه محدودیتونه زیاتوي چې دندې پرېږدي او دوی پر ځای خپل کسان وګماري. پر نجونو او ښځو هم محدودیتونه بیخي زیات شوي دي.
حتم وکړه په دې اړه د کابل طبي پوهنتون د چارواکو نظر ولرو خو نه توانیدو. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان هم په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د ښځو د حقوقو ځینې فعالان په دې باور دي چې د حاشیوي موضوعاتو چې د دوی په خبره د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې ورته هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي د بس پر ځای د نجونو د تعلیم او افغانانو د نورو سترستونزو لپاره حل لارې ولټول سي. له دې ډلې د تر جمهوري حکومت د ولسي جرګې غړي او د ښځو د حقونو فعالې سایمې خوګیانۍ ازادي راډیو ته وویل
دلته په افغانستان کې شته ستونزې ډېرې زیات دي چې به هغې ته رسېدګي وکړي. نه داسې مېمانه خبر ته چې دلته عکس واخله او دلته عکس مه اخله. د تعلیم محیط دی کېدای شي یو سړی تحصیلي دوران کې چې ته ضرورت وي عکس ته ضرورت وي یا یو فلم ته ضرورت وي چې دوی واخلي.
تر دې وړاندې دغه پانتون کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت له لوري د یو مکتوب په استولو ښځینه استادان او محصلین له نارینه استادانو او محصلینو سره په علمي مجالس او ورکشاپونو کې له یو ځای کې ناستو او زده کړو منع شوي دي. دغه شان څو ورځې مخکې په کورنیو رسنیو او ټولنیزو رسنیو کې دا خبر هم خپور شو چې د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون ښځینه زده کوونکو سره له دې امله چې ولې تور ټیکرای نه دی په سر کړی د پوهنتون د طالب مسؤلینو له لوري ناسم چلند سوی دی. خو ډېر جزئیات په دې اړه خبره نسول.
ازادي خبری مجله اوري.
یو شمیر کابل میشت شکایت کوي چې د تیلو بې رقم شوی خو لا هم د موټر کرایه پورته ده. دوی وایي اقتصادي وضعیت یې خندای او د دې توان لري چې لوړه کرایه ورکړي. اخوا د طالبان د ترانسپورت وزارت وایي د لوړو کرایو د اخیستلو د مخنیوي لپاره یو نوی لایحه جوړه کړي او د لویو لارو او خاري وسایطو په تمځایونو کې ویشلې ده. امید زهیر مل پرې راپور لري.
کله چې وظیفه ته ځم بیا کور ته راشم ماش مې د موټر په کرایه کې خرڅېږي.
جمیله د کابل په یو ښوونځي کې خون کې ده چې هر ورځ په خاري موټرو کې تګ راتګ کوي. وای د میاشتې 8000 افغانۍ معاش لري خو په ورځنی ډول یې ښوونځي ته د تګ راتګ کرایه 80 افغانۍ کیږي. د جمیلې په خبره وړاندې دا کرایه سلویخت افغانۍ کیده خو اوس دوه چنده شوې ده.
د کابل په خور کې د موټرونو کرایه ډېر ګران ده، پښتنه نشته، په خوا چې تیل ګران شوی و د موټرونو کرایه هم ګران و، اوس چې تیل ارزان شوی ده تر اوسه د موټرونو کرایه ښکته نه ده شوی. د ترانسپورت وزارت څخه هیله کوو چې د موټرونو قیمت او کرایه کنټرول کړي.
دوی وایي که څه هم په بازار کې د تیرې میاشتې په پرتله د تیلو په هر لیټر کې 40 افغانۍ کمښت راغلی خو د ښاري موټرو کرایې لا هم هماغه ډول لوړې دي. یو تن کابل میشتي احمد الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما شکایت تجی دارنګ
د تیلو د بای په پورته کې دوه سره کرایې هم لوړې شوې. کله مخکې 10 افغانۍ اخیستي بیا یې 40 ډیر شو ان 50 ته رسولي خو اوس چې تیل ارزان شوی کرایې نه دی رقمي شوی. د زموږ لپاره لوی ستونزه ده.
په کابل ښار کې مود یو شمیر موټر چلوونکو سره هم د خبرو هڅه وکړه خو هغوی خبرې ونه کړې. په ورته وخت کې د طالبانو د ترانسپورت وزارت وایي د دې ستونزې په حلولو کار کوي. د دې وزارت وایاند امام الدین احمدی ازادي راډیو ته وویل
د کابل ښار د ښاري عامه ترانسپورت لپاره د کرایو لایحه تعین شوې ده، منظوره شوې ده او سټیشنونو ته لیږل شوې. عملا د هغه لایحې مطابق کرایه اخیستل کیږي. وړاندې د تیلو بې یو څل وړې شوې نو کرایه هم ورسره لوړې وي. د اوسنۍ او د تیلو بې ته په کتو د لایحه جوړه شوې ده. مسافرین او هیوادوالو ښاریان کولی شي چې د سټیشنونو کې زموږ رسمي مامورین دي هغه ته مراجعه وکړي او شکایت ورته وکړي، ان شاء الله رسیدګي ورته کیږي.
که څه هم ښاغلی احمدی د نوی او ټاکل شوی او کرایو پاړه ډیر جزئیات نه ورکوي خوای که څوک دا لایحه ونه مني له قانوني چلند سره به مخ شي. خلک هم له طالبانو غواړي چې د لوړو کرایو اخیستو او خپل سره یو مخه ونیسي. په کابل کې د تیلو د پمپ سټیشنونو د مالکانو د معلوماتو پر بنسټ د وږي په 9 یعنې د سه شنبې په ورځ د یو لیټر پټرولو بیا له 180 افغانیو 280 افغانیو ته راټیټه شوې وه او ډیزل بیا چې وړاندې یو لیټر په 120 افغانۍ و اوس یو لیټر په 140 افغانۍ دي.
آزادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په یوې سیمه ییزې موضوع ته تم شو. د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون دوشنبه په داسې حال کې په نیویارک کې سره وکتل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم حاضر و. د دواړو هیوادونو ترمنځ د نګورو کرباغ پر سر له خونړۍ جګړې وروسته د لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو جګپوړي ډیپلوماټان سره ګوري. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل په راپور کې واوري.
د ناګورن قرباغ د لنجمنی سیمې پر سر له خونړۍ جګړې وروسته چې نږدې 200 کسان پکې ووژل شول د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د لومړي ځل لپاره پرون په نیویارک کې سره وکتل. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف له خپل ارمنیسیال ارارات میرزویان سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن په منځګړتوب او د ملګرو ملتونو د عمومي کلنۍ اسمبلې په حاشیه کې وکتل. په داسې حال کې چې د ارمنستان او آذربایجان په سرحد کې یو حساس اوربند اوس هم نافذ دی، د دې کتنې هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوي کړکیچ اوارول بلل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل له دې کبله خوشاله دی چې جګړه پای ته رسیدلې او له دواړو خواوو د راکټونو توغول بند شوي دي، خو زیاته یې کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټینګ او دوامداره ډیپلوماتیک تعامل د ټولو لورو په ګټه دی. ښاغلی بلینکن زیاته کړه چې د اختلافونو د حل او د دوامداره سولې د ټینګښت لپاره لارې چارې شته. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی بایراموف د غونډې له پیلېدو مخکې وویل هیواد یې تل د خبرو لپاره تیار دی او زیاته یې کړه چې له ارمنیسیال سره د خبرې غیر معمولی نه دي. بایراموف له متحدو ایالاتونو سره د خپل هیواد د اړیکو له کچې هم رضایت څرګند کړ. دا کتنه داسې مهال ترسره کیږي چې ارمنستان ویلي له آذربایجان سره په ګډ سرحد کې د تیرې اونۍ په نښتو کې 201 کسان مړه یا تری تم شوي دي. دا په 2000 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ له شپږ اونیزې جګړې وروسته تر ټولو درنه جګړه وه.
له خبرونو ور اخوا
د د هیواد په پلازمینه کابل کې یو شمیر خاریان وایي د طالبانو د پلټنې په پوسټو کې لا هم د دوی زیات شمیر وسلوال یونیفرم نه لري. دوی وایي د ښار په بیلابیلو سیمو کې د شخصي جمولرون کې وسلوال چې نه پیژندل کېږي څوک دي د خلکو د ډار لامل ګرځېدلې دي. خو د طالبان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل ښار کې ټولو ځواکونو ته یونیفرم ویشل شوی او ورته ویل شوی دي چې هیڅوک حق نه لري چې په شخصي جامو کې د پلټنې دنده ترسره کړي. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
که څه هم د طالبانو د سرپرست حکومت د کورنیو چارو وزارت څه موده مخکې اعلان وکړ چې له دې وروسته باید د پلټنې په پوستو کې هیڅ طالب وسلوال له یونیفورم پرته ونه لیدل شي، خو د کابل ښار د بیلابیلو سیمو د پلټنې په پوستو کې له هم طالب وسلوال په شخصي جامو کې ښکاري. د کابل له باغ بالا سیمې څخه د خوشحال خان مینې پر لور غځېدلی سړک د طالبانو د پلټنې له دوو پوستو سره مخامخ کیږو، خو هغه څه چې د طالبانو حکومت ویلي په دې امنیتي پوستو کې نه دی عملي شوی. د یونیفورم لرونکي مسؤل وسلوال په کې کم، خو د شخصي جامو لرونکي وسلوال په کې زیات تر سترګو کیږي. که څه هم د پلټنې د پوستې د وسلوالو چلند له خلکو سره بد نه دی، خو په سلیقه یې خبره کېدای شي. هغوی چې نظامی یونیفورم هم لري په ډیرو یې د منظمو پولیسو مینه ځکه نشي ماتېدی چې ډیری یې اوږدې څڼې لري، د بوټانو پر ځای ساده څپلۍ په پښو کوي او د رسمي خولۍ پر ځای لونګۍ یا ساده خولۍ پر سر وي. ښایي یو علت دا وي چې د پولیسو منظمې زده کړې نه دي ترلاسه کړي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي د پلټنې په پوستو او یا لارو کوڅو کې د بی یونیفورمه وسلوالو موجودیت د خلکو لپاره سرخوږی دی، ځکه د دوی په خبره نه ښکاري چې مسؤول وسلوال دی که غیر مسؤول. د کابل ښار اوسیدونکي عابد ازادۍ راډیو ته وویل
طالبان که وګورو په چوپنټونو باندې پر پوستو باندې یا هم پر بازارونو کې دوی په شخصي لباسونو کې ګرځي چې هیڅ فرق نه کېږي چې آیا دا اوس نظامي دی یا هم دا بل څوک. نو دا یو ستونزه ده، دا یو ډېر جدي ستونزه ده چې له دې څخه ځینې خلک سو استفاده هم کولای شي. مثلا دوی په شخصي جامو کې هر څه کولای شي.
د ښار یو اوسیدونکي نبیله غوښتنه کوي چې باید د طالبانو حکومت خپلو وسلوالو ته د پولیسو منظمې زده کړې ورکړي او د پولیسو د یونیفورم اغوستل پرې جبري کړي.
هغه کسان چې نظامی دي خو په غیر نظامی لباس کې دوی پر خار کې ګرځي، دوی په سړکونو ولاړ دي یا دوی په کوڅو کې ګرځي، د دوی هغه ظاهري شکل چې په خپل کوم دی هغه هم یو ډول ویراونکی دی. بیا چې د دوی په لاس کې سلاح هم ووسی دا یو سخت د ویرې حالات چې یو انسان کله چې له د سره مخامخ شي ویره ترې ولري.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي په کابل ښار کې د بی یونیفورم طالب وسلوالو لخوا د ټوپک ګرځول یو بد فرهنګ دی، ویره او ډار خپروي چې مسؤلین باید مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل ښار کې ټولو ځواکونو ته یونیفورم ویشل شوی او ورته ویل شوی دی چې هیڅوک حق نه لري په شخصي جامو کې د پلټنې دنده ترسره کړي. د دې وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادۍ راډیو ته وویل
د کابل ښار ټولو امنیتي ځواکونو ته یونیفورم ویشل شوی. ویل شوی دی چې بې له یونیفورمه تاسو نشي کولای چې چا تلاشي واخلي یا پلټنه وکړي. همدارنګه د یونیفورم د رسولو او ویشلو لړۍ د هیواد نور ولایتونو ته هم پر رسیدو ده. ځینو یو شمېر ته رسېدلې ده، یو شمېر لا هم پاتې دي، زرد چې هغوی ته به هم ورسیږي.
نوموړي همداراز وویل چې دوی له بیلابیلو ادارو سره پر یو میکانیزم کار پیل کړی دی څو په کابل ښار کې په شخصي جامو کې د ګرځیدونکو طالب وسلوالو مخه هم ونیسي. ښاغلي ټکور زیاته کړه چې د طالبانو حکومت په ښارونو کې د مسؤولو امنیتي کسانو لپاره توربخون یونیفورم ټاکلی دی.
وس په غزنی ته ورشو. د غزنی ولایت اوسیدونکو د طالبان له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د جدي اړتیا لمخې دي په دغه ولایت کې د ملکی هوایي ډګر جوړول ته ځانګړي پاملرنه وکړي. چې زیاته په دې راپور کې ووري
د غزنی ولایت له مرکز څخه ختیځ لور ته د یونټ په سیمه کې د غزنی هوایی ډګر د دغه ډګر د رغونې چارې شاوخوا نه کاله وړاندې په 15,000 جریبه ځانګړې سوې مځکه د ترانسپورټ او هوایی چلند وزارت له لورې د 100,000,000 افغانیو په لګښت پیل سوې. د خامه هواکاری او شغلاندازۍ کارنه تقریبا 80% بشپړ سوي چې 22,000,000 افغانۍ لګښت پر راغلی وو چې له هغه وروسته د ناڅرګندو دلایلو پر اساس د ډګر اساسي او تخنیکي چارې په ټپه درېدلې او لا هم دغسې پاتې دي. پر دغه ډګر په 1992 مریز کال کې د لومړي ځل لپاره د کامیر هوایي شرکت یوې الوتکې ناسته کړې چې له هغه وروسته بیا کومې لویې الوتکې ناسته نه ده کړې، خو اوس په اونۍ کې یو یا دوه ځله د سره صلیب، یو این او ځینو نورو نړیوالو موسسو وړیا الوتکې ناستې کوي. خو اوس د غزنی ولایت یو شمېر سوداګر او عام اوسېدونکي د دغه هوایي ډګر د فعالولو غوښتنه کوي. دوی دغه هوایي ډګر د سوداګریزو مسایلو د پراختیا او دغه ولایت ته د سیلانیانو د راتګ لپاره مهم ګڼي. د دوی په خبره د غزنی اوسېدونکي او سوداګر له ډېری ستونزو سره مخ، سړکونه یې خامه، کنډې کپر او نسی کولای چې په تنګ وخت کې کابل او بیا له کابل نورو ځایونو ته سفر نه وکړي. دوی وایي په ګڼو ولایتونو کې هوایي ډګرونه جوړ سوي، غزنی چې خپل هوایي ډګر هم لري او کارنه یې تر ډېره سرته رسېدلې، باید دولت او نورو نړیوالو مرستندویه ادارو له لورې ورته جدي پاملرنه وسي او پاتې کارنه یې هم ترسره سي. جمشید د غزنی یو تن سوداګر دی. نوموړی وایي تر اوسه په دې برخه کې هیڅ اقدام نه تر سترګو کېږي او هوایي ډګر چې باید پخوا لا ګټې اخیستنې ته سپارل سوی وای هم هغسې پاتې دی، باید جوړولو ته یې جدي پاملرنه وسي.
کله چې له دغه ځایه پروازونه پیل شي، کورني او بهرني سیلانیان ورسر راځي، نو بیا د خلکو په کاروبار او د خلکو په عوایدو مثبته اغیزه کوي.
غزنی ولایت سلګونه زره مسافر په بهرنیو هیوادونو کې لري چې د هغې د تګ راتګ ستونزې د دغه هوایي ډګر په جوړېدو سره هوارې دلی سي. د غزنی هوایي ډګر مسؤلین هم ستونزه مني او وایي د دغه هوایي ډګر د رنوې له کرښې پرته د ډګر ټولې مهمې او تخنیکي برخې غیر فعاله دي. د دغه هوایي میدان مسؤل مولوي صفی الله محفوظ وایي د دغه میدان د اساسي جوړولو په برخه کې کار نه دی سوی. ټیکسوی، ټرمینل، انتظار خونه او مسافر خونې هیڅ شی نه لري. استنادي دیوال لري، رنوې 2000 متره اوږدوالی او 70 متره پلنوالی لري. هغه زیاتوي کله چې بهرني ځواکونه له غزنی وتل، د هوایي ډګر ویزیت او د رادارو دستګاوي دواړه تخریب کړي چې اوس یې یوازې سکلیټونه پاتې او نور هیڅ هم نه لري.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې.
د خبری مجلې پای ته رسیدو، په دې خبری مجله کې زموږ خبرونه او راپورونه هم دومره وو. په پای کې به ستاسو غږیز پیغامونه ته ورشو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د فلون ولایت تګریس ولسوالۍ سره خبره ستاسو سره په تماس کې یم. زما د ازادۍ کارکوونکو صداقه خواهش دي چې د زما پیغام نشر کړي. دا طالبان چې کوم تصدی عملیات په ګریس کې شروع کړي دي د خلکو د کورو څخه، حکومتي سلاوي چې اخلي خو موږ څه نه وایي، خو دوی خپل حق دي، بیت المال دي. ننګرهار خپل د کور دپاره چې سړی شخصي سلا لري چې اسناد ونه لري، که کوم مشکل هم ولري چې هغه په 1000 روپۍ په بازار کې خرڅېږي، هغه هم سړي سوړي. نو دا نه ده صدا وایي چې دوی ونه خدای پامان.
الو السلام علیکم. خبر کوم له غزنی څخه. موږ د یوټیوب په تفاهم برباد شو، واړه واړه بچیان مې اووه دانې په دوه ځای ویده کېږي. چا ته ووایه چا ته وزارو په دیازې خدای تفاهم برباد شو. به مسلمان غواړي زما سره کومک وکړي، دی ډېر سخت مریض یم. الله شاهد دی چې جماعت ملا امیر شاهد دی، کومکونه راځي ورکېږي.
بزرگ جنادر له هلمند ولایت اورور د آزادۍ رادیو توګه د اعظم پیغام ترجمه بالا پر افغانانو قیامت ناراضي د غدر مسلمانان چې چوي وي دا ګرد دروا وي دا رسنۍ ته څو ځنګ نشته ولې ما د پخدا کا څنګه دا ځنګ وي هغه لط کوپ او خپل د سر په سودا میډیا وی نشته مطبوعات نشته ورور تر دې بالا قیامت ناراضي پر افغانانو اوس قیامت سي سر قیامت سي خدای پاک دا قیامت د دغه مظلوم ملت غږ د خدای واوري دغه ازادي راډیو ته زموږ پیشنهاد دی ورور چې دغه نشر کړي او ټول راپورته شي د دغه مکتب پر سر باندې خو ټول شکر دی نارینه جی مسلمانان جی یپ لا سړی مری شل دشت نه مری ټول افغانستان ته جزا غدا وسی چې ګرد جرا او ځ خپل انجن دی تر لاسو ونیسي مکتب د جرا چې کيو مری کسن مری طالب خو دې درب نه دی د زور حکومت دی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.